سم خوش آمدید.
ډیره زیاته مننه آرش همایون. قدرمنو دوستانو وخت اته بجې شوې. دا ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مزاج ملن د خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. د دې خبرونه د سر موضوع دا ده چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په څلور دېرش ولایتونو کې د رایو د تفتیش بیا شمیرنې او باطلولو بهیر عملاً بشپړ شوی دی او نور د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ابتدایي پایلو د اعلان په وړاندې کومه تخنیکي ستونزه نشته. دا به هم واورئ چې د امریکا متحده ایالات وایي په ایران کې د رژیم لخوا د اعتراض کوونکو په وړاندې ځپونکو اقداماتو ته په پام پر دې هیواد نور بندیزونه لګی. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. اروپایی پارلمان د افغانستان په خونځو کې د ماشومانو د جنسي زورونې ریپورټونه ارزوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار وایي د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان قرباني باید وستایل شي. او مسکو، توکیو او د ملګرو ملتونو موسسې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو څخه ملاتړ ته دوام ورکوي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې د افغانستان په اړه. د اروپا پارلمان د افغانستان په خونځوي کې د ماشومانو د جنسي زورونې ریپورټونه ارزوي. د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ په برخه کې د اروپایي ټولنې لوړ رتبه استازي جوزف باریل پرون په ستارسبورګ کې د اروپا پارلمان ته په وینا کې دا موضوع یاد کړه. باریل وویل چې د په باور دا ډول جنسي زورونې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې هم شته. د وای اروپایي ټولنه په سیستماتیک ډول دا موضوع په پام کې نیسي او د پاوز او امنیتي ځواکونو لخوا د ماشومانو د استخدام او هم د ملکی خلکو سره د سرتیرو او پولیسو چلند ته توجه کوي. ښاغلی باریل وویل اروپایي ټولنه د افغانستان د پولیسو لپاره یو مشورتي پروژه لري چې جنسیت یا جندر موضوع د هغې پالیسۍ یوه برخه ده او دا د ځوانانو په ګټه ده. د اروپایي ټولنې استازي زیاته کړه چې دوی د افغانستان له حکومت سره مرسته کوي څو د دې پدیدې په وړاندې مبارزه وکړي. د اروپا پارلمان دا غونډه داسې مهال جوړه شوې چې د افغانستان په ځینو ښوونځیو کې د زده کوونکو د جنسي زورونې په اړه ریپورټونه خپاره شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار وایي د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان قرباني باید وستایل شي. حمدالله محب د پنجشنبې په ورځ په نوي ډیلي کې له خپل هندي سیال سره د لیدو پر مهال دا خبره کړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل د دې لیدنې په اړه ازادي راډیو ته وویل
د خبرو محور په افغانستان کې جګړه، د افغانستان د سولې پروسه او په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزه وه. ملي امنیت سلاحکار وویل چې افغانستان د ترهګرۍ په لومړۍ کرخه کې د ټولو هیوادونو په استازولۍ قرباني ورکوي او دغه قرباني باید تقدیر سي.
د ښاغلي حکمل په خبره هندي لوري هم له افغانستان سره په دې لاره کې د همکارۍ ژمنه بیا تازه کړې. ښاغلی محب د چهارشنبې په ورځ په تهران کې د شپږو هیوادونو په یو امنیتي غونډه کې هم ورته څرګندونه کړې او د ترهګرۍ مبارزې د سیمې یو ګډ مسؤلیت بللې. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندان او د کندهار چارواکو د امنیتي ګواښونو د راکمولو پر لارو چارو خبرې کړي. سکاټ میلر د سویلي ولایتونو د امنیت د ارزونې په هدف پرون مازیګر کندهار ته ولاړ او د کندهار له والي حیات الله حیات سره یې د ژمي پر مهال د امنیتي ګواښونو د کنټرول او ښې همغږۍ رامنځته کولو پر موضوعاتو خبرې کړي. د کندهار د والي ویان بهیر احمدي تیر ماښام ازادۍ رډیو سره خبرو کې وویل چې دواړه لوري پر یو لړ امنیتي پلانونو سلا شول.
چې د هغو پلانونو ښه تطبیق ته ډېره امیدواري لیدل کېږي او هیله مندې دا ده چې د دغو پلانونو په تطبیق سره به د امنیتي تهدیداتو کچه تر ډېره کچه برخې پورې راټیټه شي.
سکاټ میلر کندهار ته په دې یو ورځني سفر کې د زابل له والي رحمت الله یارمل سره هم لیدلې. د کندهار چارواکو ازادي رډیو ته وویل چې د تیر کال په مقایسه د کندهار امنیتي وضعیت کې بهتري راغلې ده. مسکو، توکیو او د ملګرو ملتونو موسسې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو څخه د ملاتړ د دوام ژمنه کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون له خپل جاپاني سیال توشیمی موتیګی سره تر لیدو وروسته خبري اعلانو ته دا خبره وکړه. اخوا د روسیې د امنیتي خدمتونو فدرال ادارې اف اس بی ویلي چې په پلازمینه مسکو کې د دې ادارې پر کارکونکو د یو نامعلوم کس په ډزو کې یو تن وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي. دا پیښه پرون داسې مهال شوې چې نن د روسیې د امنیتي خدماتو ورځ لمانځل کیږي. د روسیې د فدرالي امنیتي خدمتونو د ادارې چارواکو د روسیې رسنیو ته ویلي چې د امنیتي خدمتونو د فدرال ادارې یو افسر په دې پیښه کې وژل شوی. د دوی په خبره برید کوونکی یوازې وو او ودانۍ ته نه دی ننوتلې. د روسیې د روغتیا وزارت د ویان له قبله ویل شوي چې 15 ټپیان تر درملنې لاندې دي. دوی د یادې ادارې د دوو افسرانو زخمونه جدي بللي. پیښه تقریبا هغه مهال وشوه چې د روسیې ولسمشر پوتین په کرملین کې مراسمو ته چې د امنیتي خدمتونو د ورځې د لمانځلو په هدف جوړ شوي وو وینا کوله. او په ملګرو ملتونو کې د اوکراین پخوانی استازی ولیدیمیر یلینچکو په امریکا کې د کیف نوی سفیر ټاکل شوی. نوموړی دوه دورې په ملګرو ملتونو کې د اوکراین استازیتوب کړی. 80 کلن یلچنکو د نږدې 4 لسیزو تجربې لرونکی ډیپلوماټ دی. دی به په واشنگټن کې د اوکراین د پخوانی سفیر وارلی چارلی ځای ونیسي. یلچنکو د دسمبر په 13 په ملګرو ملتونو کې خپله وروستۍ وینا هغه مهال وکړه چې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې د روسیې لخوا د کریمیا د سیمې د الحاق په اړه یو نوی پریکړه لیک تصویب کړ. دا پریکړه لیک په اوکراین کې بشري حقونه خوندي کوي. یلچنکو تکرار کړه چې کریمیا د اوکراین یوه مهمه برخه ده. خبرنو ملازاده یې راډیوونه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په 4 ولایتونو کې د رایو د څېړنې شمیرنې او باطلولو بهیر بشپړ شوی او نور د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان په وړاندې تخنیکي ستونزه نشته. پر دې موضوع په ریپورټ سربیره اوري چې په هلمند کې ولې د پولیسو او امنیتي ځواکونو تلفات ډېر شوي دي. دا به موري چې د کونړ خلک شکایت کوي چې لا هم په دې ولایت کې د ځنګلونو وهل او د لرګیو قاچاق دوام لري. په بلخ کې د مالی ستونزو موجودیت ګڼې رسنۍ له فعالیت نه غورځولي. پر دې به هم رپورټ ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واوري چې امریکا متحده ایالات وایي د اعتراض کوونکو په وړاندې د ایران د رژیم ځپونکو اقداماتو ته په کتو امریکا د ایران په وړاندې په نورو اقداماتو غور کوي. که وختو نور ریپورټونه به هم ولرو. د اونیزو پروګرامونو په لړ کې نیمه نړۍ او همدارنګه کور کلی پروګرامونه خپرېږي. د امریکا متحده ایالاتو د ایران په سبند سلو خارونو کې د اعتراض کوونکو په وړاندې د حکومت ځپونکو اقداماتو ته په کتو امریکا د ایران په وړاندې په نورو اقداماتو غور کوي. په نوو بندیزونو کې د دوو قاضیانو په ګډون د ایران یو شمېر چارواکي په نخښه کیږي. د کسانو په ایران کې د خبریالانو، سیاسي فعالانو او مذهبي اقلیتونو د محکمو مشري کړي. فریبا ظاهر له نورو جزئیاتو سره وبخښئ دوستانو، معذرت غواړم مخکې له دې چې دا رپورټ درته خبر کړو. د افغانستان په اړه یو رپورټ راغلو او هغه دا دی چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په 4 ولایتونو کې د رایو د تفتیش، بیا شمیرنې او باطلولو بهیر عملا بشپړ شوی. د دې کمیسیون چارواکي وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان په وړاندې هیڅ تخنیکي خنډ نشته او راتلونکې اونۍ د پایلو د اعلان لپاره چمتووالی لري. د فریبا ظاهر چمتو کړی رپورټ پر دې موضوع ورو.
د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو څه باندې 2.5 میاشتې په پوره کېدو سره د انتخابات خپلواک کمیسیون تیر ماښام اعلان وکړ چې په ټولو 4 ولایتونو کې د رایو د تفتیش، بیا شمیرنې او باطلولو بهیر عملا بشپړ سو. د دغه کمیسیون مشر هوا علم نورستانی د پنځشنبې په ماښام پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دا بهیر د ولسمشر د نوماندانو او ټاکنیزو څارونکو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د استازو او کتونکو په حضور کې بشپړ سو. د دې کمیسیون یو ویان زبیح سادات په همدې اړه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د بغلان، فاریاب او بدخشان پایلې د خرابې هوا له کبله ځنډیدلې وي چې نن جمعه به مرکز ته ورسیږي. ښاغلی سادات زیاته کړه،
هغلته د هوا د خرابوالي له امله پروازونه نه کېدل، نو نن
په دغه ولایتونو د شنه هم کابل تر دي هغه به یو وخت وخت نشي تر څو دغه انټیکن چې تر سره شي او ستاسو انټیکن چې نه به تطبیقات تر سره کیږي او تطبیقات نو وروسته به د ولسمشۍ ټاکنو ابتدایي پایلې راني
شغلی سادات د هموئل چې د دې پروسې په بشپړولو سره د ولسمشۍ انتخاباتو د لمړنۍ پایلو د اعلان پر وړاندې هیڅ ډول تخنیکی ستونزه نور نهسته که څه هم د دې کمیسیون چارواکي دقیق ورځ نه یادوي خو وایي احتمالا د راتلونکي اونۍ په ترڅ کې به د ولسمشۍ انتخاباتو پایلې اعلان شي. کمیسیون په تېرو سه باندې دوه میاشتو کې دوه ځله د لومړنیو پایلو د اعلان نیټه له خلکو سره شریکه کړه خو ونه توانېده چې په دې نیټو د ولسمشۍ ټاکنو پایله اعلان کړي. پنجشیر، تخار، جوزجان، سرپل، بدخشان، فاریاب او بغلان هغه اووه ولایتونه وو چې د عبدالعبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې لخوا د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش مخه پکښې نیول سوې وه. خو د لیندۍ پر درویشتمه نېټه ښاغلی عبدالله له خپلو پلویانو وغوښتل چې د انتخاباتو کمیسیون ته د رایو د بیا شمېرنې اجازه ورکړي. عبدالله وویل چې دا پریکړه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په غوښتنه کړې ده. هغه وویل د ثبات او همپالنې ډله د شاوخوا 300,000 لانجمنو رایو جلا او ځانګړی تفتیش غواړي. دا ډله د انتخاباتو د کمیسیون څخه د 300,000 رایو د باطلولو غوښتنه کوي چې د دوی په خبره ناسمې دي، خو د انتخاباتو کمیسیون دا رای معتبرې ګڼي. د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې تر دې وړاندې ویلي چې که د یادو رایو د برخلیک په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پریکړه د قانون پر بنسټ نه وي، لومړنۍ پایلې به ونه مني. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامي چې یماموتو د رواني اونۍ په سر کې د ولسمشۍ ټاکنو له نوماندانو او د هغوی له پلویانو غوښتي چې د ټاکنو پایله ومني. په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتو د جمهوري غوښتونکي ګوند یو مشهور سناتور لنسی ګراهام هم افغانستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي چې هیله مند دی چې راتلونکو ورځو کې د افغانستان نوی حکومت جوړ او له طالبانو سره د سولې خبرو ته زمینه برابره شي.
غفلت دی که جګړهییز تکتیک بدل شوی. په هلمند کې د افغان ځواکونو تلفات ډیر شوي. د هلمند چارواکي هم مني خو بېلابېل نظرونه لري. تر ټولو خونړۍ درې پیښې چې په یوه کې د پوځ یو جنرال ووژل شو په روانه میاشت کې رامنځته شوي. زموږ همکار ایلیا استایی دغه موضوع تعقیب کړی او په اړه یې دا رپورټ راستولی.
دا د تیر دسمبر میاشتې پر 9 نیټه د سرحدي اردو د څلورمې لیوا د قمندان پر ټانک د مین د چاودنې شبه ده. په هغه پیښه کې یوازې جنرال زایرګل مقبل ووژل شو او د یوه خبریال په شمول څلور کسان ټپیان شول. په دې وروستیو څو میاشتو کې که څه هم د طالبانو لخوا د ډله ییزو بریدونو زور کم سوی دی، خو د افغان ځواکونو تلفات په بېساري توګه ډېر سوي دي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي ځینې پیښې چې د افغان ځواکونو تلفات پکې ډیر دي د دندې پر مهال غفلت شي او په دې برخه کې ځینې اقدامات کړي دي.
د امنیتي ځواکونو د تلفات برخه هغه ورځې موږ غونډه کې ارزونه وکړه. یو زما خبره هم دا وه، داسې نه ده چې د دښمن لخوا تلفات ورته اړول شوی. موږ کله کله سوی تفاهم یا غفلت د وظیفوي رامنځته کېږي، لکه پرونۍ حادثه د سنګین حادثه چې واقعا یو دردونکې حادثه ده او غیر مسلکي برخورد شوی دی. هغه دا دی چې یو مین غوښته چې زموږ سرتیری هغه خونسا کې ټول ورپسې ورته راټولو، په دغه وخت کې انفجار کوي، موږ ته تلفات راپیښي. در حال کې چې هلته قطعا اجازه نشته چې نوره سرتیری فقط یو استقامچینه بل څوک هلته وړاندې شي، نو یو اشتباه دلته. او د جنرال صاحب دغه موضوع ارزونې لاندې دي. هغه خو هم د انفجار په ذریعه کې رامنځته شوی، نه د دښمن د حملو یا بل یا د دوی دغه. انشاءالله د دوی پاک له موږ خپل تدابیر نیولو په آینده کې به دا تلفاتو کچه چې د مایند لاسه کېږي هغه هم به راکمه کړو.
تر ټولو لوی پیښې درې دي چې په نږدې شلو ورځو کې رامنځته شوي دي. یوه د سرحدي لوا د قمندان زایرګل مقبل قتل و چې په لاره کې د ډیرو شدیدو امنیتي تدابیرو سره سره د یوه مین د چاودنې ښکار شو. دغه ورځ بله پیښه کې چې یوولس پولیس د جنو افسرانو په شمول پکې ووژل شول، د سنګین پر 611 نمبر لویه لار ووسوه. ویل کېږي هلته پولیسو مین کشف کړی و، ځینو ورسره سیلفي عکسونه اخیستل چې د لیرې په یوه کنټرول کېدونکي ریموټ باندې چاودنه ورکول سوه او ګڼه مرګ ژوبله یې واړول. د پولیسو پخوانی متقاعد جنرال ګلی خان وایي د افغان ځواکونو د تلفاتو ډیروالی دوه عوامل لري.
یو مشکل عمده مشکل یې دا دی چې افغان امنیتي ځواکونه مخکې هغه مخکې چې دومره امکانات یې درلود اوس په عموم کې امکانات بیخي نه لري. یعنی په هیڅ صورت باندې ډېر کم دی هغه امکانات چې مثلا دولت په سطحه وي، د مملکت په سطحه وي، د هلمند ته مرکزي حکومت توجه نه ده کړې. یو دا خبره ده. بله دومه دا خبره ده چې طالبان هم په دې وخت کې هلته د سولې خبرې شروع دي، هلته په قطر کې روان دي، خبرې کېږي. دوی هم غواړي چې دلته خپل وزور زیات کړي، په دې خاطر چې پر ولسوالیو ولایتو په دې ځای کې دوی خپل بدن اضافه کړي چې یعنی موږ هم دلته دا یو څوک یو. نو په دې خاطر باندې دوی تم دغسې یو کمانډا ورکړه سوې ده، دغسې د برابرې کېږي.
د غشمیرو او اسنادو له مخې چې د افغان ځواکونو پټو سرچینو ازادي راډیو ته ورکړي دي ښیي چې په هلمند کې په اوسط ډول هره اونۍ د بېلابېلو پیښو په ترڅ کې شاوخوا لس تنه د افغان ځواکونو تلفات لري چې په دې کې تر ټولو ډېره مرګ ژوبله د پولیسو ده. د هلمند امنیه قمندان هم د افغان ځواکونو په خاص ډول پولیسو مرګ ژوبله تاییدوي، خو د والي د خبرو په خلاف خپلات نه د جګړیزو تاکتیکونو د بدلیدلو خبره کوي.
نه د خزو مشکل نه دی. تاسو شاید یو نیم زما سره نارې سراج کمربند ته تللي یاست، هغه خزې تاسو ولیدلی چې کوم کار چې دولت ودی ته کاوه، وزارت داخلي کوم بیزونه دی ته جوړ کړله، دا هغه تر څنګ تاسو ولیده چې پولیس خپل هم څومره زحمت ایستي، هلته څومره د ځمکې خزې جوړې کړې وې. هغه خبره نشته د مشکل د خزو یا د سنگرونو. تاسو ساتو یو مشکل سره چې طالبانو خپل جنگ او تکتیک ته تغیر ورکړي، چې مسابقه دا شروع ده چې دوی څنګه مشته تلفات راکولای سي، موږ دوی ته څنګه تلفات راکوای سو. دواړه طرفین کې تکتیک ته تغیر ورکړي، د ډېر ماینه څخه او د پیشرفته سلاو دربین لیزردا څخه دوی کار اخی، په دغه کې چې څه تلفات پولیس کې زیات سوی، علت هم ماینه او دوی پیشرفته سلاوي.
کمانډان د پولیسو او طالبانو تجهیزات هم اشاره وکړه او د خپل وسلوال مخالفینو وسلې د پولیسو ترغو پر مختلی وبللې. د افغان ځواکونو د تلفات په مسله کې تر ټولو وروستۍ په ندالي ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوه پوسته د موټر بم حمله کې ول چې چارواکو 15 خو خپلواک سرچینو 9 تنه تایید کړ دي چې وژل شوي دي او 4 نور ټپیان شوي دي. د افغان ځواکونو په تلفاتو او پر هغو په تاکتیکي بریدونو کې په داسې وخت کې زیاتوالی راځي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته هیله مندي تر بل هر وخت زیاته سوې ده. امید لیاستی د ازادي راډیو هلمند.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د کونړ ولایت اوسیدونکو وایي په دې ولایت کې لا هم د ځنګلونو غیر قانوني وهلو د لرګیو قاچاق دوام لري. په اړه یې روح الله انوري له کونړ څخه تفصیل راکړي.
په کونړ کې د چارتراشو د پروسس په نوم جوړه شوې فابریکا د دې ولایت د اوسیدونکو له غبرګون سره مخ شوې ده. د دې ولایت اوسیدونکو وایي د دغه فابریکې جوړېدو د لرګیو قاچاق ته زمينه برابره کړې ده. د کونړ د مرکز اسدآباد اوسیدونکو زبیح الله صاحب الحق ازادي راډیو ته وویل
دلته په دغه نږدې ورځو کې یو وخت فابریکا جوړه شوې ده. نن د قاچاق د پاره یو لار هوارول دي. موږ چې کله دلته لرګو مخې ته ودرېږو چې ورور دا د چېرته بارکلي او چېرته وړي وایي چې زه کارخانې نه وړم. سبا له چې ګورې کارخانه کې یو لرګی نه څو سره واده داسې شوی و چې دا لرګي به دلته پروسس کېږي او بیا به ځي، خو هغه سې ونه شللو.
د کونړ د ولایتي ادارې او د یادې فابریکې د مسؤلینو ترمنځ د شوې هوکړې په اساس په دغه فابریکا له لرګیو څخه نوي او زینتي شیان جوړوي. هغه هوکړه چې ظاهرا تر اوسه نه ده عملي شوې. د خلکو په وینا په فابریکا کې له لرګیو هغه شیان جوړیږي چې عادي نجاران هم جوړولی شي، خو د لرګیو د پروسس په نوم د جوړې شوې فابریکې مسؤلین وایي په دې ولایت کې د نویو مصنوعي ځنګلونو د جوړېدو د ژمنې ترڅنګ په خپل ټولو هوکړو ولاړ دي. د فابریکې مسؤل شاه محمود ازادي راډیو ته وویل
عملا اوس کار شروع ده. اول وخت تکمیل ده او دویم وخت باندې کار روان ده. د سنسي کمپیوټري ماشین ده راوړو او په دریم وخت باندې د تختیل لسانی او رابور او رابور نزایات چې موږ دغه استفاده کوو. دا ځنګلات چې موږ خپل ځان ته مصنوعي ځنګلونه کړو هغه هم دولت پرون پی ډي سي کور ته وخت نه کړی چې موږ ته 2000 جریبه ځمکه راشي. موږ دغه لګین ډېر استفاده نه کړو، هغه کم شکل وکړو، موږ بهري شکل جوړو.
ښاغلی محمود وای په دې ولایت کې د مصنوعي ځنګلونو د جوړېدو په هدف له حکومت د 2000 جریبه ځمکه غوښتنه کړې ده. دی وای له لرګیو داسې زینتي معیاري شیان جوړوي چې په نړیواله کچه شهرت پیدا کړي. د هغه ادعاوی هم ردوی چې ګوندې د فابریکې په نوم راوړل شوي لرګي قاچاق کیږي. خو د کونړ د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انعام الله ساپی وایي د لرګیو د پروسس فابریکې ته چې د کومو شرایطو له مخې د کار جواز ورکړل شوی هغه یې نه دی پوره کړی.
داسې تعهد شوی و چې 550,000 به دلته سرمایه ګذاري کېږي چې زه فکر نه کوم که د هغې 10% سرمایه ګذاري شوي وي. د 3,000 نفرو د بوختیا تعهد شوی و چې هغه نه دی ترسره شوی. د ده تعهدات دا و چې زه به د دولت نه په زرګونو جریبه ځمکه په لیز یا اجاره هغه زودرس نیالګي دی باید وکړي او ډېری برخه د هغې نه استفاده وشي او لږ د چې دلته یو پایښت رامنځته شي.
خو د کونړ والي ژمنه کوي چې که د فابریکې مسؤولین په خپلو کړیو ژمنو عمل ونه کړي نو نور به یې کار کولو ته پرې نه ږدي. دا په داسې حال کې ده چې د دې ولایت د اوسیدونکو په وینا د حکومت له ژمنو سره سره لا هم د دې ولایت ځنګلونه وهل کیږي او لرګي په بېلابېلو لارو قاچاق کیږي.
اوس به راشو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفي الله ستانکزی ورته کتنه کوي.
د سولې مذاکرات، طالبان او د افغان ښځو ناڅرګند راتلونکي د نیویارکر مجلې د مقالې عنوان دی. مجلې لیکلي پروسه کال افغان میرمنو د خپل امنیت په وړاندې موجوده ګواښونه له رسنیو سره شریک کړل. د مجلې په خبره میرمنې له طالبانو سره له یوې احتمالي هوکړې ویریږي. طالبانو په خپله دوره کې ښځې له تعلیم او کار محرومې کړې وې او له ګڼو ستونزو سره مخ وې. د نیویارکر په خبره له طالبانو سره د امریکا د خبرو پیل ګڼې ښځې اندېښمنې کړې. دوی وایي څه تضمین شته چې طالبان د دوی 13 کلنې لاس راوړنی لپامه ونه غورځوي. د نیویارکر په لیکنه له طالبانو سره په مذاکرو کې ښځو ته ونډه ډیره نه ورکړل شوې. یوازې څو محدودې ښځې له افغانستانه په هغه بین الافغاني ډایالوګ کې ناستې وې چې سږ کال په قطر کې جوړ شوی و. ښځې د افغاني ټولنې په بېلابېلو برخو کې د خپلې راتلونکي په اړه اندېښنې لري. آریانا سعید یوه افغان سندرغاړې ده چې کله کله د ښځو د حقونو په اړه هم غږ پورته کوي. دې په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل د سولې د ټینګښت پلوی ده، خو داسې سوله نه غواړي چې د خلکو د ازادۍ او سر په بیا تمام شي. آریانا وویل لدی اندېښنه لري چې که طالبان بیا وخت ورسیږي داسې نشي چې خپل تیر اعمال تکرار کړي. آریانا وایي دا ممکنه نه ده چې د طالبانو په چلند کې کوم بدلون راغلی وي. له طالبانو سره د امریکا د مرکچي پلاوي مشر زلمی خلیلزاد تازه ویلي د افغانستان د سولې په بهیر کې یو مهم پړاو ته نږدې شوی. هغه دا خبره له افغان چارواکو سره تر څو ورځنیو خبرو وروسته وکړه. هغه هم داسې وخت چې په دوحه کې له طالبانو سره غونډه درلوده او تر ډیره د تاوتریخوالي په کمښت او د بین الافغاني خبرو په پیل متمرکز وه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره د یوې مرکې په استناد مقاله لیکلې ده. کرزي په دې مرکه کې د هغو پوښتنو جواب ورکړی چې واشنگتن پوسټ ترې د خپلو یو لړ راپورونو په برخه کې مطرح کړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د جګړې په اړه دا میاشت د ځینو معتبر اسنادو په حواله یو لړ راپورونه خپاره کړل چې پکې ګڼ رازونه افشا شوي. یو دا و چې امریکایي چارواکو د افغانستان د جګړې په اړه خپل ملت ته حقایق نه دي ویلي. بله مهمه مسله دا وه چې په افغانستان کې حامد کرزی د یو داسې هیواد مشر بلل شوی و چې چارواکي په فساد کې غرقیت شوي وو. کرزی تازه واشنگتن پوسټ ته ویلي د راپورونو ډېرې برخې سمې وي، خو د هم خپل ارزونې لري. لومړی مسله چې کرزی ورته اشاره کړې هغه دا ده چې د په خبره ډېرې هڅې وشوې چې حقایق پټ وساتل شي. په تیره بیا د ملکیانو د مرګ ژوبله په برخه کې واشنگتن پوسټ د کرزی په حواله لیکلي چې په 2001 میلادي کال کې له امریکایي چارواکو سره سخته شخړه راغله او هغوی ته یې څو واره وویل چې شپني عملیات بند او د کلیو له بمبار لاس واخلي. کرزی د فساد یو لوی لامل افغانستان ته د میلیاردونو ډالرو راتلل یاد کړي چې د ده په خبره حساب او کتاب نه کیده. په مقاله کې لیکل شوی کرزی ویلي امریکایي چارواکو په بیلابیلو دلایلو د ده د هغو هڅو مخالفت کوو چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې کولې. واشنگتن پوسټ د افغان جګړې او فساد په اړه راپورونه ورسره له هغه خبره کړل چې په محکمه کې د معتبر اسنادو د خپرولو داوا وګټله.
په بلخ ولایت کې د مالی ستونزو موجودیت ګڼ شمېر رسنۍ له فعالیت څخه غورځولې دي او لا هم پر رسنیو د لوړو مالیاتو وضع کېدل او د برېښنا لوړ لګښت لسګونه نورې رسنۍ د بندېدو له ګواښ سره مخ کړي. مجیب رحمان حبیبزی له مزار شریف څخه نور حال راکوي.
په بلخ کې ګڼ شمېر رسنۍ د اقتصادي ستونزو او د دولت له لوري پر هغوی د ډېرو مالیاتو د وضع کولو په خاطر له فعالیت څخه لوېدلې دي. بوختي پرس په بلخ کې یو له هغه لسګونو رسنیو څخه ده چې د شپږو میاشتو راهیسې د اقتصادي ستونزو په دلیل اوس خپلو مخاطبینو ته د اطلاعاتو د خپرولو په برخه کې کار نه کوي. د یادې رسنۍ مسؤول بشیر سروري وایي چې خپلو کارکوونکو ته د تنخوا د ورکولو او د برېښنا د صرفیې د پیسې د تحویلولو په برخه کې د اقتصادي ستونزو په خاطر یې دغه رسنۍ بنده کړه. اول
یگانه موضوع عمده و مخاط که رسانه در مدار راسته شدی بود که نبود امکانات مالی بود و دیگر عدم توجه دولت بود و همچنان بلند بودن مالیات
رازی موسوی په بلخ کې هغه خبریاله ده چې لا کابوله سکلونو پنځوریزو او غږیزو رسنیو کې کار کړی دی، خو اوس وایي چې په مربوطه رسنیو کې د اقتصادي ستونزو له وجې دنده پرېښي. په شمازون کې د خبریالانو د مسؤلیت کمیټه وایي چې په بلخ کې د رسنیو فعالیت د ځینو چاپي غږیزو او تصویري رسنیو د فلج کېدو په خاطر کم شوی دی. د دغه بنسټ مشر بشیر انصاري ازادي راډیو ته وویل چې د ملي یووالي حکومت له پیل څخه تر دمه په بلخ کې 15 رسنیو د اقتصادي او مالی ستونزو له امله خپل فعالیت په ټپه درولای دی. انصاری وایي چې دا رسنۍ اکثرا د مالی ملاتړ کوونکو لخوا د مرستو په مهیا کولو باندې متکی وي. د اوویل
بیشتر از 15 رسنۍ تصویري صوتي در حوزه بلخ نشرات خود متوقف کرده و بدبختانه ما در بلخ هیچ روزنامه‌ای نداریم.
د رسنیو د فعالیت درېدو په بلخ کې د محلي موضوعاتو پر انعکاس هم منفي اغیزه کړې او د خلکو له ستونزو څخه د اطلاعاتو خپرول د رسنیو لخوا کم شوي دي. په بلخ کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست هم د رسنیو په فعالیت کې کموالی تاییدوي. د دغه ادارې مرستیال عطا محمد ساهو ازادي راډیو ته وویل چې له 40 چاپي رسنیو څخه یوازې 15 رسنۍ فعالې دي. د دغه بنسټ د معلوماتو له مخې چې له 6 ډیرو تلویزیونونو او څلور رادیوګانو خپل فعالیت د مالی امکاناتو د نشتوالي او د برېښنا د صرفې په تحویلولو کې د پاتې راتلو له امله بند کړي دي. په بلخ کې د 24 تلویزیون مسؤول فهیم حق بینوایي چې بلخ کې اکثرا فعال خصوصي رسنۍ سوداګرو ته مربوطې وي چې د امنیتي وضعیت د خرابوالي او د پانګونې د تېښتې له کبله دغو سوداګرو د خپلو رسنیو فعالیت هم ودراوه. حق بین وویل
رسنۍ شخصي هستند، به امنیت تعلق داره. وقتی که دامنه ناامنی گسترش پیدا میکنه طبعا بازار مارکت فلج میشه یا ضعیف میشه.
در رسنیو په فعالیت کې کموالی په بلخ کې د ژورنالیزم په برخه کې هم د بشري قوا د کموالي سبب شوی او هم ګڼ شمېر خبریالانو د کاري زمینې د نشتون په خاطر خپل مسلک ته تغییر ورکړی. مجیب حبیب زای، ازادي راډیو بلخ.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالات وایي ایران د وروستیو اعتراض کوونکو په وړاندې ځپونکي اقدامات ترسره کړل او دې اقداماتو ته په کتو د دې هیواد په اړه په نو بندیزونو خبر کړي. په نو بندیزونو کې د دوو قاضیانو په ګډون د ایران یو شمېر چارواکي په نښه کیږي. فریبا ظاهر په اړه رپورټ لري.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په تازه ویناو کې د ایران پر یو شمېر اوسنیو او پخوانیو چارواکو د ویزې د بندیزونو خبره کړې ده. دا خبرې پرون د دسمبر 19 په غونډه کې وسو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کوربتوب په واشنگتن کې جوړه شوې وه. ویل کېږي دا ایراني چارواکي د هغو کسانو د بشري حقونو په سرغړونو کې لاس لري چې د سوله ییزو مظاهرو پر مهال د ایران د حکومت لخوا نیول سوي دي. مایک پامپیو په خپل لنډه وینا کې په ایران کې په ورځني ډول د بشري حقونو د سرغړونو څو بیلګې یادې کړې چې د حجاب نه رعایتولو له کبله د یوې ښځې نیول او پر هغه ځوان ډزې کول پکې شامل و چې د اعتراضونو او د ازادۍ بیان له حق څخه استفاده کړې وه. پامپیو دا هم ویل چې په ایران کې مذهبي اقلیتونه اجازه نه لري د مسلمانو ماشومانو په خدماتي مرکزونو کې کار وکړي. نوموړي د یوولس خبریالانو حبس ته هم اشاره وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې په واشنگتن کې د جلاوطنو ایرانیانو په حضور کې خبرې کولې زیاته کړه چې ایران خبریالانو ته د سزا لپاره د هغوی کورنۍ تر فشار لاندې راولي. دوی د ایران د استخباراتو وزارت د خبریالانو د کورنیو د پاخه عمر لرونکو غړو پر وړاندې یو ګواښونکی حرکت پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خبره دا د ایران د رژیم د بی احترامۍ یوه وړه بیلګه ده چې په تیرو 40 کلونو کې د خلکو د بشري حقونو په برخه کې کړې ده. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې ایران په دې وروستیو کې د پراخو اعتراضونو شاهد و چې د حکومت لخوا د تیلو د بیو د لوړېدو له کبله راپورته شول. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل راپور ورکړی چې په دې مظاهرو کې 304 تنه وژل شوي دي. ایران دا شمیره ردوی خو په خپل هم د وژل شویو اعتراض کوونکو دقیقه شمیره نه ده ورکړې. په دې مظاهرو کې زرګونه نور کسان نیول شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په پرونۍ غونډه کې د ایران مشرانو ته په خطاب کې وویل، دی وایي زه د ایران مشرانو ته یو پیغام لرم، که تاسو د خپلو خلکو او نړیوالې ټولنې بیا درناوی غواړئ، که تاسو ستاسو د هیواد چې یو وخت ډیر لوی و ثبات او هوساینه غواړئ، نو پر کړو ژمنو ودرېږئ. تاسو باید بشري حقونو ته درناوی وکړئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دې څرګندونو سره هم مهاله د دې هیواد د خزانې وزارت د ایران د دوو قاضیانو پر وړاندې بندیزونه اعلان کړل. د هغه قاضیان دي چې د خبریالانو، سیاسي فعالانو او مذهبي اقلیتونو پر وړاندې د احکامو په صادرولو کې لاس درلود. ابوالقاسم سلواتی او محمد مقیسه هغه قاضیان دي چې پر اوسنیو احکامو سربیره د 2009 کال تر انتخاباتو وروسته محاکمو پر مهال یې د سیاسي فعالانو او خبریالانو پر وړاندې د اوږدمهاله بند او اعدام احکام ورکړي وو. د امریکا د خزانې وزارت په خبره دا دوه قاضیان د اروپایي ټولنې په بندیزونو کې هم راغلي دي.
او سم پام وکړئ یو اربیا د مهمو خبرونو سرټکو ته. د اروپا پارلمان د افغانستان په ښوونځیو کې د ماشومانو د جنسي ځورونې رپورټونه ارزوي. د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ په برخه کې د اروپایي ټولنې لوړ رتبه استازي جوزف بارل پرون په ستارسبورګ کې د اروپا پارلمان ته په وینا کې دا موضوع یاد کړه. بار وویل چې د ده په باور دا ډول جنسي ځورونې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې هم شته. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په هندوستان کې له هندي چارواکو په ځانګړې توګه له خپل هندي سیال سره کتلی دي او په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په بیلابیلو اړخونو ورسره خبرې کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیان کبیر حقمل د دې لیدلو په اړه ازادي رادیو ته وویل چې د خبر محور په افغانستان کې جګړه د سولې پروسه او له ترهګرۍ سره مبارزه وه. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندان او د کندهار چارواکو د امنیتي ګواښونو د راکمولو پر لارو چارو خبرې کړي. سکاټ میلر د سویلي ولایتونو د امنیت د ارزونې په هدف پرون مازیګر کندهار ته ولاړ او د کندهار له والي حیات الله حیات او همدارنګه د زابل له والي سره یې دغلته وکتل. مسکو، توکیو او د ملګرو ملتونو موسسې د نشه یي توکو په وړاندې مبارزې په برخه کې له افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو څخه دا ملاتړ د دوام ژمنه کړې ده. دا خبره د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د خپل جاپانی سیال توشیمی موتیګی سره تر لیدو وروسته خبري اعلان ته وکړه. د روسیې د امنیتي خدمتونو د فدرالي ادارې لخوا ویل شوی چې په پلازمینه مسکو کې د دې ادارې پر کارکونکو د یو نامعلوم کس په ډزو کې یو تن وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. او په ملګرو ملتونو کې د اوکراین پخوانی استازي ولادیمیر یلچنکو په امریکا متحده ایالاتو کې د کیف د نوي سفیر په توګه ټاکل شوی. دوستانو، د افغانستان سیمه ورړې د مهمو خبرونو سرټکی مو اوریدل. تاسو کولی شئ د تفصیل زموږ په ویبپاڼه azadiradio.com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ. زموږ غږله ازادي راډیو ناوړی د دې یو سات لپاره د خبری مطالبه برخه هم دومره وره زونیزو پروګرامونو ته نیمه نړۍ پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کله له یادمه باسي
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې. زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی دا نیمه نړۍ په دې خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې ولې ځینې کورنۍ د خپل اقتصادي ستونزو له کبله کم عمر انجونې ودوي. له طبي اړخه په کم عمر کې د انجونو ودول هغوی له کومو ناروغیو سره مخ کولای شي؟ اسلام په دې اړه څه وایي؟ او که چیرې نجونې په کم عمر کې واده شي کومې روحي او رواني ستونزې ورته پیدا کېدای شي.
یا به یولس کلنه م یا دولس کلن بېخي غټه نه بیا
پلان جوړ شوی دی ملل متحد ادارې په مرسته
خپل ځان پر بهتر باندې تصمیم ونیسي، ډېر ناپاک او نامنظم تصمیمونه ونیسي.
د الله قرآن کې صراحت
زموږ همکاري فرشتې غني په همدې اړه یو راپور برابر کړی. د خپرونې په پای کې د نسایي ولادي برخې د یوې متخصصې ډاکټرې مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ.
په کم عمر کې د نجونو ودول بیلابیل علتونه درلودای شي، خو په دې سره نه یوازې د یوې نجلۍ د ماشومتوب رنګینه نړۍ له منځه ځي، بلکې اړه ده د یوه بالغ انسان په توګه د ژوند ټولو مسؤلیتونو ته غاړه کېږدي. افغاني ښځې وایي په افغانستان کې اکثره وخت میندې او پلرونه په دې باور وي چې باید خپلې لونې په نیک نوم د خاوند تر کوره بدرګه کړي. په تېره که دوی له اقتصادي ستونزو سره مخ وي، نو د لونو ساتل د اوږو بار ګڼي او فکر کوي که ژر واده کړي نو ټوله کورنۍ به ورسره نیکمرغه شي. ګلنار چې موږ یې په مستعار نوم یادوو، هغه څوک ده چې پلار یې دا او دوی نورې خویندې یې په 12، 13، 14 کلنۍ کې واده کړي او په عامه اصطلاح یې کور ورودان کړی دی. دا چې د پلار په دې کار سره یې د دوی کور ودان شوی که وران شوی، ګلنار یې په اړه وایي:
بعدن که در خانه از وا رفتم مثلا دیگ و چیزار یاد نداشتم.
زه چی نوی واده شوم، آشپزی و زین نور و کارونو بلده نوم. موک هر ماخام چلور الیکن نرو خانه کول، نو ما ده هر الیکن لپاره دور لگی دیو گرد ایوه پلتا استفاده کولا. یو دو ورسی میچی دا کار تکرار کرد، نخوصر میزخ تزیات و وحلم دیر ظالم مو پت بوتوی پدی سر و بیشتم. بیا می خواهی رغلا او یو چو تانه را کری او حقی هم وحلم ویلیه تمو پیسو اخیستی.
نار د واده په لومړیو میاشتو کې څه تیر شوي، یوازې په سوړ اسویلی او ژړای ځواب راکړ. هغه وایي په داسې حال کې چې یې په خپله د مور پالنې ته اړتیا درلوده، د ماشوم څښته نه شوه او اړه وه چې د یوې مور ټول کړه وړه زده کړي.
هغه
ورځ مې نه یادېږي چې زه دې خوشحاله وم چې مور شوم، هیڅ نه پوهېدم څه وکړم. چې په چوشاک کې به مې یوه ماشوم ته شیدې جوړې کړې، بل به ژړل چې هغه به مې په غېږ کې واخیست، لور به مې وږې وه، ژړل به یې، شپې به مې خوب نه شو کولی، آخر به په ژړا شوم. ډېره سخته وه.
دا یوازې ګلنار نه ده، د هلمند ولایت اوسېدونکې شازیه هم له خپلو دوو خویندو سره یو ځای واده شوې. هغه وایي مور یې د ضعیف اقتصاد له کبله دوی په کم عمر کې واده کړې. شازیه چې د 9 میاشتو حامله ده، اړه ده کار وکړي تر څو ماشومان وګی پاتې نشي او د خاوند نشي پیسې پیدا کړي.
ورور نو پلارم نو، په دې خاطر باندې زمونږ مور یعنی د مجبورین هم کنه چې ودیګه زما د لورګانو نوم بد نشي، یا سوګونو چې د دې ورور نشته پلار نشته، یا خدای نه خواسته یا دوی چا سره د سی لاړ کنه وتښتید، یا د سی نوم بد شو، یعنی د مجبوری د لاس ورک لورګانې نامزاد ک چې څوک ورپسې خبرې ونکي. د دواړو خویندې مخه دي حالت
له بل خوا د لغمان ولایت اوسېدونکې نفیسه وایي 12 کلنه وه چې واده شوه. نفیسه د ژوند سخته ورځ هغه ښیي چې نوره ورته اجازه ورنه کړل شوه له خپلې مور سره وویني. د خواښي پیغورونه او د خسر وهل ټکول یې هم د ژوند په ترخو خاطرو کې راځي.
زه بیخي وړه وم، هېڅ لا غټه سوې نه وم، څه ځای ورکړی وم، پس د هغې نه څه ما کوزده وکړه. یو کال بعد بیا زه پیغله شوم، روزه ما دې خسر کور کې نیولې دا اوله روزه، بېخي په دمه نه څه واده مې وکړ. بس داسې هغه به راته سي، دوه ورځې به مې ډوډۍ نه خوړه، درې ورځې خسر مې بیا ویلم خسر نه ډارېدم، هغې ته مې چې نه ویلې.
ځینې وختونه دغه ښځې دومره له روحي فشار سره مخ شي چې د خپلو لونو د راتلونکي ژوند لپاره په بیړه او ناسمه پرېکړه وکړي. په دغه وضعیت کې دوی هڅه کوي لونې هم په خپل برخلیک اخته کړي. ګلنار چې په خپله په 12 کلنۍ کې واده شوې، له اقتصادي ستونزو د خلاصون لپاره یې خپلې دوه لونې هم په کم عمر کې واده کړې. د هغې په خبره میاشتنۍ تنخواه یې د کور مصارف او د خاوند د تداوۍ پیسې نه برابرولې، نو ځکه یې خپلې دوه لونې شتمنو کسانو ته واده کړي دي.
سره کلونه ما د خوست دادیم،
مشر لور مې په خوست کې واده کړي او بله بیا په کابل کې ده. د دواړو مېړونه شتمن دي، پیسې او مال ډېر لري. زه په خپله د پنجشنبې او جمعې په ورځ د خلکو په کورونو کې جامې وینځم چې د هغو پیسې بیا په اولادونو مصرفوم.
ارواپوهان وایي هغه نجونې چې په کم عمر کې ودیږي، له دې کبله چې د ماشومتوب دوره یې نه ده تېره کړې او اړه شوې ده لوی مسؤلیتونه په غاړه واخلي، تر نورو کسانو ژر په روحي او رواني ستونزو اخته کیږي. په همدې اړه مو له ارواپوه استاد ضیاءالحق شمس سره خبرې کړې دي.
په داسې وضعیت کې عمومي فشار په دې باندې راځي، رواني ډول ډول فشارونه چې یو اړخ یې ډېر شخصي او ډېر خصوصي دی او بل اړخ یې تقریبا اجتماعي او مشترک دی. کورنۍ ژوند پورې د شخصي ژوند کې د ذهني نارموالي نه نیولې تر تصمیم نیولو، د ګډ ژوند تر ورانېدو، د رواني شخصیت ماتېدنې پورې ځان په خپله بد ګڼي، د خپل ځان په رابطه باندې منفي قضاوتونه زر جذبوي، کېدلی شي د خپل ځان په رابطه باندې تصمیم ونیسي، د ځان ځورولو نه نیولې تر ځان وژلو پورې تصمیم ونیسي.
هغه ادارې چې د ښځو د حقونو د مدافعینو په توګه فعالیت کوي د کم عمر نجونو د ودونو د مخنیوي لپاره څه پلان او برنامه لري؟ په دې اړه مو د ښځو چارو وزارت مرستیاله سپوږمۍ وردک پوښتلې ده.
موږ عامې روغتیا د وزارت سره یو ځای پلان لرو چې تطبیقي وي. یو نوی پلان جوړ شوی دی ملل متحد ادارې په مرسته د غو د تطبیق لپاره، په خیر کې بودیجه هم لاسته راغله، انشاءالله تطبیقي پلانونه لرو. مګر تر ډېره حده اوس هم کارونه ورته شوي او کچه د کم عمره نجونو د ودونو ټیټه شوي.
اسلام او شریعت د هغو نجونو په اړه چې په کم عمر کې ودیږي څه حکم لري؟ په اړه د کابل د علماو شورا غړی مولوي ګل احمد صدیقي وایي،
که چیرې دغه جلکۍ واده کوي سنې کم وي، خپل کور کې ساتي او کله چې بروغ سن ته رسیږي بیا نکاح ورسره کوي، مشکل نه لري. خو به دام فقها اجازه ورکړی نه ده چې دغه جلکۍ ته ځان سره بیایي او سنې وړکی ده، خو یې تا ښځه ده. که شیطان غلبه کړي بیا په دې وخت کې د بلوغ ته هم نه یې رسېدلی او دا بیا سنا ده، دا شریعت هم ورته اجازه نه ورکوي. دا خلک چې دلیل نیسي چې پیغمبر اسلام په واړه کتوب کې حضرت عائشه واده کړی ده، واده کړی ده په نهه کلنۍ کې نیولی او خپل کور ته بولی ده، خو نکاح ورسره نه ده کړی.
نیمه نړۍ دا خبرونه د سیشن به پورت د مازیګر له 4:30 بجو وروسته او بیا ځلې د دوشنبه پورت د ماپښین له 2:30 بجو وروسته اوریدلای سي.
راځي له خلکو هم واورو چې د اقتصادي ستونزو لکه د کم عمر نجونو د ودونو په اړه څه نظر لري.
محمد اسماعیل هم د نګرار وته کوم کم عمر نجونو چې واده کوي کوم ځایونه دوی ته رامنځته کوي، باید دوی پاړه یو پروګرام رامنځته کړي او عامه پوهاوی رامنځته کړي تر څو کوم ځایونه چې کم عمر نجونو لپاره وروسته له واده څخه رامنځته کېږي، یعنی باید هغوی په مخنیوي کې ورسره مرسته وکړي.
زه د کارتینا اوسیدونکی غفارم. زما په فکر ځینې کورنۍ اقتصادي وضع ښه نه ده او لورګانې ساتلی نه شي، واړه واړه یې واده کوي. دې سره کولی شي چې په آب او پرده سره خپل لورګان هم واده کړي او هغه میړه هم ورته یو مړه ډوډۍ پیدا کړي.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې اوس هم ډېرې ښځې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري، خو دا چې کم عمر نجونو ته له طبي اړخه تر واده وروسته کومې ستونزې پیدا کېدلی شي او د ماشوم د زیږیدو په مهال څومره د مرګ له ګواښ سره مخ کېږي، په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غنی د نسایي ولادي برخې له متخصصې ډاکټرې فریدی امرخیل سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
ځینې نجونې د اقتصادي ضعف له کبله په کم عمر کې کورنۍ ودوي، دوی وروسته له دې چې ودیږي له کوم ستونزو سره مخ کېدای شي؟
له اوله مرحلې نه شروع کو، اول یو حالت د ډپریشن دوی ته پیدا کیږي چې دوی په اصطلاح ګوشهګیری کوي. په دې حالت کې دا څه پیږي چې یعنی واده کول څه شی دي، ژوند څه شی ده، آینده د ژوند څه رقم کیږي، دا په دې خبرو نه پیږي. دې باندې یو تحمیلي حالت وي. دا تحمیلي حالت طبعا په د انسان په روح باندې او روان باندې تاثیر لري. هغه امراض دوی تهدیدوي، په نامه د امراض د پری اکلمسیا او اکلمسیا د دوی فشار چیږي. هغه امراض نور چې دي په اصطلاح هغه میکروبونه دي چې دوی زیات داخليږي، چې دوی پس له واده کولو نه اتمن په حساب مجامعت دوی لري. دا مجامعت سبب د دې کېدای شي چې بر علاوه چې یو فشار راځي په دوی باندې، د ساختمان د وضعیت تغییر وکړه، له نګاه د هورمونونه، له نګاه د هډوکو نه، د دې هډوکي په حالت د رشد نمو کې امکان لري دغه هډوکي کرا کرا کاغش هر څومره چې وخت به ډیر تیریږي دا میکروبونه داسې حالت باندې تبلیغ سی بیا تداوی هیڅ امکان نه لري. په اصطلاح د دوی د جهاز تناسلي چیرې کېدل، چیرې کېدل سبب د دې ګرځي چې حتی سبب د مرګ دی انسان سي.
که دې څومره شو چې د دوی لومړنی ولادت څومره سخت تمامې دی شي او کله چې د حمل اخلي دغه دوره په دې څومره سخته تمامې دی شي،
اول مرحله د حمل د دیده زمان چې د حمل اخلي مونږ تاسو پیګو چې په حمل کې له شروع د حمل ډیر تغیرات په وجود کې راځي ډیره وړه بیلګه کې مونږ تاسو په نظر کې ونیسو د دې امدغه هادي حالت د استفراقات او دلبدی حالت ده په دې حالت کې په لومړي سر کې د ډوډۍ نسخ وړي سزایات دی وینې په هغه وخت کې ورکړي چې په اصطلاح د هر میاشت کې جامه لري پس لغ نور زیات د پدې کې ورکې ځسمه غذا دیونه خسته په دې حالت کې د دې سیستم د عضویت عمومي تغیر وړي قلب نسې کولای د تهاغم روینه چې د ضرورت ته ورپام کی چون دا ډیره وړه ده نسې کولای د خپل ماشوم ته د وضعیت دی وینه ورسوي کلسیم ولرسوي سبب د سختو دی کی یا په اصطلاح مونږ او تاسو ورته وایي مړ ماشوم یې وزېګاو یا نقصان یې وکړه او کدا بیا هم وکولای نه هم میاسي ورسو دا ماشوم پس لغه دا ولادت وکړه د دې خپل کانال د ولادي زمان د ولادت کې خو تغیرات په حوصله کې په وجود راغله د ولادت ډیر مشکل تمام سه په دې حالت کې امکان لري چې د تفیستولونه په وجود راسي دا فیستولونه ولادي فیستولونه دي او دا فیستولونه ترمیمیږي نه هغه مشکلات چې د ته په وجود راځي کان له دله جامعه دی لري سي
هغه کورنۍ چې خپل وړي لونی ودوي او وسواد شي وي د خوند کورنۍ او یا هم د پلارګنې کورنۍ د دل لپاره چې د انجلې د خصوص سره مخ نشي څه کولای شي
په دې حالت کې اول خو هم د خسر خېلو فامیل په اصطلاح او لمړنۍ شروع تر خسره پرې تر خواخه پرې د ټول کولای شي د دې سره په دا کومک وکړي د ته آگاهی دې ورکړي دا چې دا زر اولاد را نوړي او دویمه مرحله کې دا پات په ټول شین اول د پوکا اما که ونه شي کولای به ډېر مشکلات به دا تحقیق کړي
د نظر خاوندان وایي په کوم عمر کې د انجونو له ودونو هغه وخت مخنیوي کېدلای شي چې د دولتي ادارو د فعالیت سره سره عام خلک هم دغه ناوړه دود ته د پای ټکی کېږدي په دې سره د نیمې نړۍ د خپرونه چې فرشتې غني جوړه کړې وه او ما همایون هیواد درته وړاندې کړه پای ته رسیږي تر بیا ښه وخت ولرئ
سیمکه په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې سوزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مسل سنتی پارک د غصپل روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی قدرمنو دوستانو د کور کلی وی بلې خبرونه ته مو هرکلی کوم تاسو به په کورنیو کې لیدلی وی چې ځینې کورنۍ خپل غذایی رژیم ته په سمه توګه پام نه کوي یا په خوراک کې افراط کوي چې بیا په بیلابیلو ناروغي اخته کیږي یا هم دومره تفریط کوي چې د بشي مګی له لاسه د پخو او لاسونو څخه پاتې وي دا چې په کورونو کې څړول غذایی رژیم مراعات شي نن پرې په خبرونه کې بحث کوو د موضوع دراسپړلو په منزور د راپور ترڅنګ د کابل د طبي په هنتون لیو استاد سره مرکه هم لرو د خبرونه چې مریم توخی جوړ کړي ز مرسلین ارسلای ترته وړاندې کوم په پای کې راپور مریم توخی را اوروي
د انسان بدن بیلابیلو ویټامینونو ته اړتیا لري او دا اړتیا په یو سالم غذایی رژیم پوره کېدای شي. سالم غذایی رژیم هغه رژیم دی چې د بدن د کار کولو لپاره پکې مغذي مواد موجود وي، لکه سبزیجات، میوه‌جات، غله‌جات، حبوبات، لبنیات او داسې نور. په یو غذایی وعده کې باید مکمل غذایی مواد شامل وي. ناسالمه، نامتوازنه غذایی رژیم او له حده زیات خوراک د ګڼو ناروغیو له ډلې د زړه، شکر، د وینې د لوړ فشار لامل ګرځي او ګڼ شمېر کډوالی لامل ژوند له لاسه ورکوي. شته داسې کورنۍ په ټولنه کې چې دې موضوعاتو ته پام نه کوي، یا په خوراک زیاتای او یا هم په خپل سر له ډېر خوراکي توکو څخه ځان یا د کورنۍ غړي پرېزوي. د کابل د څرخی پله اوسیدونکی حاجی دفتانای سره لدی چې ناروغه هم دی، خو خپل غذایي رژیم ته پام نه کوي او هر څه چې تیار وي هغه خوري. بلخوا د کنړ ولایت اوسیدونکی سعد الله خان بیا وای چې دای شکر ناروغي لري او له هر څه ځان پریز کړی دی. ځینې وخت دا پریز ورته مشکلات هم جوړوي، خو بیا هم دی ډیر پریز کوي.
زه تکلیف شکر لرم، اول تنا شکر او بیا دسر کلسترول او تریګلیسرایډ او فشار د هم سر پیدا شول. پریز دسر لازم دی، نو ته باندې زګه چې زه تجربه لرم په دې کې زبا زکه ما والده سه هم پم دې مرز باندې اختو په دې مرز باندې بشره گئی زړه دنیا ته. سره دې چې پریز خو انسان وجود هر څه ضرورت لري، ولې بیا هم پریز ضرورت دی. کړي پریزم کې سره وکی اته ما یو وخت دون پریز کو چې سرچرخی یا سرګردانی رات پیدا شول. زده بون شما نو دا مشکلات شته ده، کله کله دا سی فشار اړو چې ویخره، ولی زه به فکر ځان سره وکم ځکه چې زه خپل مرز مزه خو پویګم چې زه به څوخر مڅو نه خرم.
د غور ولایت اوسیدونکو رستم غیاسی وردک بیا وای ک په کورنۍ او کې غذایی رژیم ته پام لرنه ونی شي او د کور ټول غړي په نظر کې ونیول شي، یا ډیر افراد په خوړو کې وشي یا هم تفرید، دا د کورنۍ غړو ته خه تمامې دی نشي. نو ما وړای د داسې کس کی سره ته کوي چې غذایی رژیم ته پاملرنه نه کوله او حتی د مرګ سبب شو.
ما پستر ګلیدلای حال د غور ولایت کې یو مریض راغی چې څو وخت دوامدار مریضی درلوده، او ما ته راغی دفتر ته چې د تاسو منطقه کې یو ملاد یا چې هغه د تاویزونه او تاختونه او د شاور کی ما یو رالت بوز زنه بلاته بیا ما سره ملاد چې ورغلو ملا صاحب نو تلاس ونی و ورته ویل چې تاخ وینې ډیر میکروبي شو یو تا زیړای کړای ده، نو ته به ما سوال د قول کوي چې ته به شپږ میاشتې به غوړی نه خوري. او نو بیا دوی سړي قول سره وکړو 1500 روپۍ شکرانه ځنې واغسته دا غدي مدني او بوتل ورته دام کو چاختونه ورولچول چې تب شپای میاشتې فقط ماستی خوري او چی څه بډوډي خوري. بعد څو وخت خبرې دم چې هغه سره وفات شوه، او هغه ولې وجود ضعیف او مخ کېم ضعیف او نو شپای میاشتې خوراکم صحیح ونه کو هغه ولر دی باندې.
رستم غیاسی وردک زیاتوي په کورونو کې داسې مشران شته چې کله څوک لګ ناروغ شي نو په خپل سر یې د ټولو خوړو څخه پریس کوي. سره لدې چې دا کار ناروغ ته ګټه نه لري، بلکې نور ستونزې هم ورته جوړولای شي.
بل دا په کلیو کې په منطقو کې مولي دلی دي د کومه خويند مایند د ولادت په وخت کې بعضی خځو د ځونه ډاکټر جوړی کړی، هغه ته زیړ غوړی ورکاو او ګرم شای ورکاو او الوه ورکاو، هغه په ام موشم په مرز اخته شي، هم د یو خوخته شي، یا هغه په بل مرز اخته شي، د ډیر غوړی نه په بل مرز اخته شي. بعضی خلک یاد اس پاریز ور کې هغه د ضعیفین سوې تغذی سه اولادونه یا خپل مخامخ شیدا شي مخپل ډیر لیدلی دي. په کلیو باندې کې د خوراکي رژیم برابر نه دی او خنه دی، هر څوک د خپل ځونه سبس لګی او هغه د سه کومغه نلیری، نو خلک باز وخت دی زیات ډیر خوراک نه مریضان وی یاد کم خوراکی نه مریضان.
د لغمان ولایت اوسیدونکو عمران هوتک بیا په کورنۍ او کې غذایی رژیم ته په ډیر پاملرنه تاکید کوي او وای
زمونږ په کورنۍ کې مونږ پاملرنه کوو د رژیم یا ډایټینګ ته، ځکه چې د بعضې خواړه دي چې ماشومانو ته یعنی ډېر مضر دي، یعنی باید هم د ماشومانو صحت هم کم پام کوو، د ځوانانو هم په کور کې پام کوو، او خپل دا کوم چې زمونږ مشران دي یا سپینګیري یا د ښځې چې عمرونه زیات شوي د دې خوړو ته هم پام کوو. داسې خواړه تیارو چې هم د مونږ ماشومانو ته هم ښه وي، ځوانانو ته هم داسې، ځکه ځوانان خو ټول کار کوي، انرژي ضرورت لري، هغوی ته هم داسې خواړه تیارو چې پور انرژي وي.
همدارنګه د کابل اوسیدونکو برېښنا چې د کور د پخلي مسؤلیت د دې پر غاړه دی وایي چې څنګه په خپل کور کې غذایي رژیم ته پاملرنه کړي.
زه اول غواړم چې کور کې پښتنه وکم چې څوک څه شی خوري، ځکه انتخاب سخت دی، پخول ماته پاره سخت نه دي، خو دا چې یو شی ته په ډېر شوق پوخ کړې دسترخوان ته یې راوړې بیا څوک ونه خوري، نو اول نه پوښتنه کوم چې غرمې ته څه شی خوري. ورځ د خوا خو سړي کور کې نه کار کوي، بیا د ماښام د خوا داسې شی پخوم چې زما خاوند خوښېږي که نه. او د کورنۍ ټول غړي باید په نظر کې ونیسو، ځکه چې ماشوم دی هغه یو قسم خوراک، ځوانان یو قسم، او مشران خلک هېڅ کله وچ خوراک نه خوښوي، لکه اوس بولانی شو، چپس شو، دا شیونه د ماشومانو ډېر خوښ دي که نه. باید داسې چې هغې کې هر شی پوره وي، مثلا ترکاري باب ته پخې، هغې سره لږ سلات یا داسې چکني دی، دپاره چې یو اشتیا د انسان راشي، ځان لکه اوس فکر وکړه یو فاصلیا یا دا ترکاري باب ټول فایده لري، اقلن یا چکني یا سلاته یا ماسته داسې څه شی چې دا هم غذا پوره کوي، لکه مکمله غذا جوړېږي دې نه.
زه نوید زلان ما آهنگر ما، او زه د کور کلی برنامه اورم، او تاسو هم اورئ.
قدرمنو دوستانو، دا چې په کورنیو کې غذایی رژیم څه اهمیت لري او ولی ځینې خلک خپل غذایی رژیم ته پام نه کوي، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی په یوې مرکه کې د کابل د طبي پوهنتون استاد او داخله ناروغیو متخصص پوهنیار شفیع الله راشد څخه کړي چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم.
نوړی پښتنه باندې ماتره کوچه د غذایی رژیم اهمیت په کورنیو کې څه ده؟
ډېر ښه پښتنه وکړه. دوه شان چې دي د انسان په ژوند کې ډېر زیات ارزښت او اهمیت لري، یو رژیم غذایی ده، یو ورزش ده. چې تاسو پښتنه د رژیم غذایی کې، رژیم غذایی چې ده په اکثر امراض کې ډېر زیات اهمیت او رول لري. مثلا انسان ده، انسان متنوع رژیم ته ضرورت لري. اصلي خبر په رژیم غذایی کې باید دا وي چې متنوع شان استفاده وشي، ځکه چې انسان هم کاربوهایډریت ته ضرورت لري، هم پروټینو ته ضرورت لري، هم لیپیدو ته یا حمیات ته ضرورت لري، بر علاوه دغه ویتامینو ته ضرورت لري او منرالونو ته ضرورت لري. باید هغه رژیم غذایی باید انتخاب شي چې دغه ټول مواد غذایی باید ولري.
ډاکټر صاحب، ځینې کورنۍ داسې دي چې کله یوانده که ناروغي کیږي کنه، یا ډېره ناروغي وي، ځان ډېر پریزوي، د هر څه نه پریزوي، دا به دوی ته کوم ستونزه پیدا کوي؟ یعنی ډېر پریز ښه ده په رژیم غذایی کې؟
نه 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 نه، فقط رژیم غذایی کې زیات پریز کول، چون مرض داسې یو حالت ده چې هلته کتابولیزم زیات رول لري. مریض مثلا د انتاناتو سره په دفاع کې دوی مقاومت باید جګ شي، دوی باید متنوع شان باید وخوري، د پروټین نه زیات استفاده وکړي، د سود دوی مقاومت جګ شي. که چیرې دوی زیات پریز وکړي، دغه زیات پریز کول دوی ته په خپله نقصان ده. یو هغه پریزونه دي چې مثلا کتابي دي، ډاکټر مثلا مریض ته وایي مثلا جګ فشار لري، ورته وایي چې مثلا زیات مالګه نه استفاده ما کوه، هغه رژیمونه صحیح دي، هغه ثابت شوي رژیمونه هغه دي پریزونه دي. یا هغه پریز مثلا د شکر مریض مونږ وایي چې دغه شان تاسو ما استفاده کوئ، زیات مثلا د شیرنی بابو نه استفاده ما کوئ، هغه ځان ته خبره ده. نور هغه رژیمونه د چې خلک ځان ته ټاکي، هغه دوی ته یوازې دي چې پایده ورسوي، دوی ته ډېر زیات نقصان دي.
او ډاکټر صاحب، ځینې کسان په کورنۍ کې داسې هم شته چې هغوی بیا ناروغان دي، هغوی بیا پرهیز نه کوي، هغوی بیا وایي چې هر څه چې مخته راغله به یو ورځ پیدا وي، یو ورځ پناه وي، دا بیا څنګه خبره ده؟
دا هغسې خلکو ته د ما نصیحت دغه ده چې دوی زیاتره د ډاکټر خبرو ته توجه کوي. مثلا موږ ته زیاتره مریضان راځي، موږ ورته وایي چې مثلا دغه شیان نه زیات استفاده مه کوه، ځکه چې دی تا مرض سره مثلا توان لري. لکه مثلا د فشار مریض ته وایي چې مثلا زیات مالګه دې په مه دوړوه په ډوډۍ باندې. یا هغه مریضان چې مثلا ډېر هایپر کولیسترولیمیا لري، یعنی کولیسترول یا د وینې غوړ ډېر جګ دي، موږ ورته وایو چې د هګۍ د زیړو سره، د غټ مال د غوښې سره لږ احتیاط کوه. یا مثلا ځینې کسان دي چې وزن یې بی ام آی، موږ ورته وایو باډي ماس انډیکس، یعنی وزن یې د حالت نارمال نه زیات ده، موږ ورته وایو چې ته زیاتره کوشش وکړه سبزیجاتو نه زیاتره استفاده وکړه او لږ ورزش ورسره وکړه، هغه صحیح دي. او ځینې خلک هغه دي چې مثلا د ډاکټر خبر نه مني، بعض افات مثلا رژیم نه مراتوي، هغه هم ډېر نقصان دي. یعنی د خبره دغه ده چې نه به خپل سر باندې کوم رژیم وټاکل شي، او نه داسې شي چې کوم رژیم چې ډاکټر دوی ټاکلی دی نه هغه باید رد شي. یعنی ډاکټر خبر ته متوجه شي، کوم شان چې ډاکټر دوی ته وایي هغه، یعنی ثابت شوي شان دي، ساینټیفیکلی ثابت شوي دي، تجربو هغه ثابت کړي دي چې دغه مرض سره دغه رقم رژیم غذایي نقصاني ده، ورته دغه رقم رژیم ورته مفید ده.
که رژیم غذایي په کورنیو کې مراعات شي، کومې ګټې به ولري؟
لکه څه رقم چې ځینو مخکنیو علما ویلي دي چې انسان ته زیاتره مرضونه د خولې د لارې جوړېږي. که چیرې رژیم غذایي دوی ته مراعات شي، اکثریت امراض نه دوی کولی شي چې وقایه وکړي. مثلا د غوږ جملې څخه خپل چاغوالی یو مرض ده، چاغوالی مستقیما د یو تعداد زیات امراض لکه د جیګ فشار سره، لکه د شکر سره، د وینې د غوړو سره، د نور امراض مستقیما ارتباط لري. رژیم غذایی مثلا که مراعات شي، مثلا ماشومانو ته باید یو رقم رژیم غذایی وټاکل شي، ځکه هغه د رشد په حالت کې دي، تر څو چې رشد او نمو باید په ښه تور سره صورت ونیسي. حامله ښځې باید په یو رقم رژیم غذایی، که چیرې حامله ښځې ته مثلا هغه شیان چې زیات وسپنه لري هغه ورته استفاده نه شي، دوی په حالت کې په د کمبود وسپنې سره مواجه کېږي. زاړه خلک چې دي، مثلا هغه خلک چې مریضان دي، هغه د کتابولیزم حالت کېږي. کتابولیزم دا معنا نه چې بدن د تخریب په حالت کې ده، هغې ته باید قوي مقوي شیان استفاده شي. رژیم غذایی که مراعت شي او ورسره ورزش مراعت شي، یو انسان ډېر صحتمن جامعې ته تقدیم کېږي.
او که رژیم غذایی په کورنۍ کې سم مراعت نه شي، دا به کومې ستونزې راوزېږوي؟
که چیرې رژیم غذایی په کورنۍ کې مراعت نه شي، چیرې زیات تفریط به کې وشي، مثلا رژیم غذایی کې مثلا ډېر خلک چې ډېر سټریک دي، مثلا ماشوم ته دما ورکوه، دا بد لګېږي، په ځینې عادتونه دي، غلط عادتونه دي، هغه سبب دي که هغه ماشوم د سوی تغذیې سره مواجه کړي. یا که چیرې مثلا ځینې خلک چې حاملګۍ وختو کې ځینې شیان نه استفاده کوي، هغه ته هم مشکلات را پیدا کوي. او که چیرې ډېر افراط به کې وشي، مثلا زیات رژیم غذایی نه، مثلا زیات متنوع شیان نه هر وخت زیات اندازه باندې استفاده وشي، ورسره بیا ورزش هم ونه کوي، هغه به سواد چاقي کېږي، هغه هم مشکلات را پیدا کوي. مهمترین خبره رژیم غذایی که آخر کې تاسو دا وایم چې باید متنوع وي، یا ورځ مثلا سبزي، یا ورځ بل شی، یا ورځ بل شی، باید منظم تقسیم اوقات دو جور دش متنوع شیان نه باید استفاده وکړي.
تاسو
نه ډېره مننه.
درنو اوریدونکو، وای چې روغ صحت پادشاهي ده، نو راځئ چې غذایي رژیم ته په پاملرنې تل روغ صحت ولرو. په همدې هیله خپله خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه وخت.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي راډیو واوري.